د ازادي راډیو ډیره محترمه اوریدونکو السلام علیکم. زه فرشته جلال زیمه تایر روشانه او سلیم احمد صالح په دې پروګرام کې را سره دی او زموږ نور ټولم کرن خبرونه مو تر یو لسو بجو ده او په ترس کې وای د افغانستان او سیم پر حالاتو بیلابیل رپورټونه واوري. اول به د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې سي. مجاهد جواد کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تیر شپه نا وخت له خپل لوړو مشاورینو سره افغانستان ته نورو اضافي سرتیرو د لیږلو پر موضوع د یو غونډې په ترڅ کې خبرې وکړې. امریکا د افغانستان له هغو ولایتونو سره د 300 میلیونو ډالرو مرسته اعلان وکړ چې د کوکنارو کار پکې کم شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې باور شي د برازیل ولسمشر د ایران له ولسمشر محمود احمد نژاد سره په کتنه کې وویل چې غربي هیوادونه باید د تهران اټومي پروګرام ته یو معتدل حل پیدا کړي. د خبرونو تفصیل. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تیر شپه نا وخت له خپل لوړو مشاورینو سره افغانستان ته د نورو اضافي سرتیرو د لیږلو پر موضوع د یو غونډې په ترڅ کې خبرې وکړې. په دغه غونډه کې د ولسمشر مرستیال جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم ګډون کړی و. غونډه به له کومې رسمي پریکړې څخه پای ته ورسېده. د سپینې ماڼۍ وایاند رابرټ ګیپس وویل افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پریکړه به د راتلونکي اونۍ په سر کې وشي. او زیاته کړه چې جمهور رئیس اوباما به د عیسویانو د شکرانې په ورځ چې د نومبر له شپږویشتمې یا د پنجشنبې له ورځې سره سمون خوري په دې اړه کوم رسمي اعلان ونه کړي. اوباما په دې فکر کوي چې آیا افغانستان ته نور اضافي 30,000 سرتیري واستوي او که څنګه. امریکا د افغانستان له هغو ولایتونو سره د 300 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ چې د کوکنارو کار پکې کم شوی دی. په دې اړه پرون په کابل کې یو تړون لاسلیک شو چې د دې هیواد په 28 ولایتونو کې به د دې پیسو په مرسته د بدیل معیشت پروژې عملي شي. افغانستان چې د نړۍ په کچه زیات اپیم تولیدوي، په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن لخوا د نشه یي موادو د سیمې په توګه یاد شوی. خو په دې هیواد کې د کوکنارو د کار کموالی دلته د غربي متحدینو هغه هڅې ګړندی کوي چې د صوبا د ټینګښت لپاره یې کوي. امریکا او نورو هیوادونو اندېښنه ښودلې که له یوې خوا د افغانستان په ځینو برخو کې د اپیمو کښت کم شوی، ښایي دا کار د دې موادو د ذخیره کولو غیر قانوني هڅې زیاتې کړي. د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې طالبانو پر ناټو او افغان ځواکونو باندې تېره ورځ برید کړی چې جګړه تر ماښامه روانه وه او په ترڅ کې یې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي ټپي شوي دي. په کندوز کې د ناټو د ځواکونو مطبوعاتي مسؤول ډګرمن مرټنز ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې د دوی ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو طالبان ادعا کوي چې په دې جګړه کې یې تقریبا 40 تنه کورنۍ او بهرني سرتیري وژلي دي چې چارواکي د طالبانو د ادعا به بنسټه بولي. اخوانړیوال ځواکونه وایي چې د کونړ ولایت د چابېداري د ولسوالۍ په سنزو سیمه کې د دوی یو موټر په ریموټ کنټرول بم باندې الوتی، خو دوی ته پکې مرګ ژوبله نه ده وختې. طالبان ادعا کوي چې په دې پیښه کې شپږ سرتیري وژلي دي. خود ناټو ځواکونه د طالبانو د ادعا ردوي. چارواکي وایي د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې تیر ماښام د یوې ځانوژونکي حملې په ترڅ کې یو ملکي وګړی مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندان سردار محمد زازي ازادي راډیو ته وویل چې ځانوژونکي غوښتل د پولیسو یو موټر په نښه کړي، خو مخکې تر رسېدو یې له بمونو ډک واسکټ وچاودېده او پولیسو ته پکې کوم زیان ونه رسېده. طالبانو تر اوسه پورې د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او د امینجان خوسری صرفی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسایلو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر 8 افغاني، یو 50 پوله، یو یورو 2 افغاني او 40 پوله، یو پاوند 8 افغاني، یو سودریال 12 افغاني او 90 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغاني او 50 پوله، زر پاکستانی کلداري 1502 افغاني. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بالا سالی محمد سالی خبروي.
د پاکستان چارواکي وایي پوځونه د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې لږ تر لږه 2 وسلوال طالبان وژلي دي. د پاکستان د پوځ لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي په دغو وسلوالو کې 9 تنه په جنوبي وزیرستان کې وژل سوي. دلته له 15 اونیو راهیسې پوځ د وسلوالو په وړاندې په جګړه بوخت دی. ځواکونه وایي له زیاتو ستراتیژیکو سیمو څخه یې وسلوال تر شا کړي. د پاکستاني پوځ چارواکي وایي ځینې وسلوال کسان شمالي وزیرستان او اورکزوي سیمو ته په تګ مجبور سوي چې هلته نوې سا واخلي. د برازیل ولسمشر پرون د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد سره په کتنه کې وویل غربي ملتونه باید د تهران د اټومي پروګرام لپاره یو معتدل حل پیدا کړي. د برازیل ولسمشر لویس دا سیلوا په یو غونډه کې خبر اعلان ته وویل ایران حق لري چې د یورانیم د غنی کولو سولیز پروګرام ته له نړیوالو غوښتنو سره سم پرمختګ ورکړي. احمد نژاد هم وویل ایران به خپل اټومي پروګرام ته ادامه ورکوي. ده وویل که ایران ونه توانید له نورو هیوادونو خام یورانیم رانیسي، ایران به پخپله د اټومي انرژي د غنی کولو پروګرام پیل کړي. یو خبریال د ایران له ولسمشر څخه وپوښتل که چیرې امریکا یا اسرائیل پر ایران حمله وکړي آیا دوی ورته تشویش لري؟ احمد نژاد وویل دوی دومره زړور هیوادونه نه دي. په دې هیواد کې په سلګونو کسانو د احمد نژاد پر ضد مظاهره وکړه. جنوبي امریکا ته په سفر کې برازیل د احمد نژاد لومړی تمځای دی، وروسته به بولیویا او وینزویلا ته هم لاړ شي. ټاکل شوی ده د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د آذربایجان له مشر الهام علیف سره نن وګوري چې د انرژي پر مسلې او د نګورنو قرباخ پر لانجې ورسره خبرې وکړي. پر دې سیمه آذربایجان له څو لسیز راهیسې له ارمنستان سره ستونزه لري. روسیا چې د مینسک ګروپ غړې ده کوشش کوي د نګورنو قرباخ د سیمې پر سر لانجه ختمه کړي. روسیا غواړي آذربایجان وهڅوي چې پر روسیې د خپلو طبیعي ګازو زیاته برخه وپلوري او د روسي قفقاز په شمالي سیمو کې د دې هیواد لخوا د انرژي انتقال ته زمینه برابر سي. تاسې د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف پرون ایټالیا ته دوه ورځنی سفر پیل کړ چې د انرژي پر سر د همکاري پر زیاتېدو خبرې وکړي. محمدوف به د ایټالیا له مهمو چارواکو سره ګوري، لکه صدر اعظم سیلویو برسلونی. دواړه لوري به شایي زیات تړونونه لاسلیک کړي او دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د ترکمنستان او ایټالیا یو ګډ بازار به پروم کې پرانستل سي. د ترکمنستان یوې دولتي انټرنیټ پاڼې لیکلي دي له ایټالیا سره دغه خبرې مهمې دي او دا خبرې ترکمنستان ته چانس ورکوي چې له اروپایي ټولنې سره نږدې سي. په دې وروستیو کې اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو د نلیک یا پایپ لاین د بیا رغونه پیل کړې او دغه پایپ لاین به د روسیې له طریقه نه بلکې د ترکمنستان په شمول له زیاتو هیوادونو څخه اروپا ته وغځول سي. او د اروپایي ټولنې د بشر حقوقو د شورا کمشنر وایي د روسي قفقاز چارواکي باید د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه او د بشر حقوقو ساتنه وکړي. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی پکې توماس هامربرګ ویلي دي د روسیې په شمالي قفقاز کې ثبات نه دی ټینګ شوی. هامربرګ چې په دې وروستیو کې له چچنیا او اونګوشیتا څخه د حقیقت موندلې له ماموریت ستون شوی په خپل راپور کې ویلي دي په دغو سیمو کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو لخوا غیر قانوني فعالیت زیات شوی. د انسانانو د وژنو او ورکېدونو موثر تحقیقات نه کېږي. په راپور کې د بشر حقوقو د فعالانو وژنه زیاته د تشویش وړ بلل شوې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل.
صد سهر لس بجه او ته د قیسوی روانه پښتو خبرونه تر یو لس بجو ده او دغه مطالبه تفصیل به خبرونه کې وړاندې شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان پر حالاتو له خپلو لوړ رتبه سلاکارانو او خپلې ادارې له لوړ رتبه مقاماتو سره خبرې پیل کړې. د افغانستان حکومت وايي پر دې غور کوي چې د امنیت تامین لپاره جوړیدونکو لوی جرګې ته واستوال طالبان راو بولی او کنه. په جرګه کې په ملګرو ملتو کې د طالبانو د رژیم استازي عبدالحکیم مجاهد ویلي دي چې په دې خبرو کې باید اخلاص موجود وي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وايي په دې مسله کې باید احتیاط وسی. په خبرونه کې به د کابل ښار د نن د بي ځای سو یو افغان کورنیو له حاله خبر سي چې د ژمي په سړو کې څه تیروي. د کندهار ښار د میوو د سوداګرو له حاله به خبر سو چې څه ستونزې لري. په خبرونه کې د بلوچستان څخه یو رپورت لرو چې د ناټو پر ځواکونو پر اکمالاتي موټرو حمله شوې ده. په خبرونه کې د سپورت پروګرام لرو او د میرمن لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه. د خبرونه یوول مطلب مو د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د نننې غونډې لجریانه دی چې نن یې د افغانستان په وخت په د سهار پر 3:30 بجې د خپلو سلاکارانو او پوځي چارواکو سره په افغانستان کې د نورو پوځیانو پر ځای کولو خبري پیل کړې دي. په مازرت غواړم د سهار په 5:30 بجې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه پر ستراتیژي خبرې کیږي. ځینې پوځي چارواکي وایي شای جمهور رئیس اوباما منځنۍ لاره غوره کړې او په دې برخه کې زیات اختیارات وازموي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن، د دفاع وزیر رابرټ ګیټس، خپل مرستیال جو بایدن او شمیر نور چارواکي بحث ته وربللي دي. دا د یو اربیا صالح محمد صالح د دې مسلې جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په چارو کې د امریکا له مهمو سلاکارانو سره تقریبا په 2 ساعته غونډه کې وکتل او پر دې خبرې وکړې چې افغانستان ته د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په زرګونو تازه‌دمه امریکایي پوځیان ولېږي که څنګه. په سپینې ماڼۍ کې که څه هم په دې اړه کومه عاجله پرېکړه ونه سوه، خو ځینو چارواکو دغه خبرې مهمې بللې دي. په دغو خبرو کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن، د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او نورو برخه درلوده. د تیر سپتمبر له نیمایي راهیسې دا د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه د اوباما نهمه غونډه وه. یو ځل بیا پکې پر دې خبرې وسوې چې آیا افغانستان ته 40,000 نور اضافه پوځیان ولېږل سي که نه. په افغانستان کې له 8 کلونو راهیسې جګړه روانه ده چې د هر کال په تېرېدو سره دغه جګړه پراخیږي. د امریکا او غرب ځینې چارواکي وایي اوباما به خپل پریکړه را روانه اونۍ اعلان کړي، البته مخکې له دې چې د دسمبر پر 10 د افغانستان په اړه په اروپا کې د ناټو مشران غونډه وکړي. په دې غونډه کې به شایي د ناټو غړي هیوادونه او اروپایي متحدین افغانستان ته د نورو ځواکونو پر لیږلو توافق وکړي. په دې وروستیو کې د ناټو عمومي منشي له امریکا پرته له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې افغانستان ته پوځیان ولېږي او د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي. په افغانستان کې دا مهال 1,00,000 بهرني عسکر پوځي ماموریت لري چې 8,500 امریکایان دي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبیری چې له 2015 تر 2008 میلادي کاله پورې د امریکایي ځواکونو قومندان وو، په دې وروستیو کې وویل افغانستان ته د نورو پوځیانو تر لیږلو مخکې پر دې باید غور وسي چې حامد کرزی د اداري فساد په وړاندې څنګه مبارزه کوي.
نیویورک ټایمز روزپاڼې په دې اړه په یوه مطلب کې ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د عسکرو د استولو په برخه کې پر 3 وړاندیزونو غور کوي. یو دا چې د 40,000 په شاوخوا کې عسکر واستول سي، دوهم وړاندیز د 30,000 پورې، او دریم وړاندیز د 10,000 په شاوخوا کې عسکر دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا هم د افغانستان پر حالاتو رپورټونه اوریدلای سي. تاسو کولای سئ چې د زموږ خبرونه لایو پر انټرنیټ یا په مستقیم ډول واوري، او هم درس کولای سئ چې زموږ پر ویب سایت باندې تاسو د افغانستان د کوټ کوټ څخه د عکسونو تازه ګالریانې وګورئ. زموږ په مطبوعاتو کې کتنه تاسو کولای سئ چې د غرب معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو شوې مقاله او تبصرو جزئیات زموږ پر ویب سایت باندې هم ترلاسه کړئ. د افغانستان حکومت وایي پر دې غور کوي چې د امنیت د تامین لپاره جوړیدونکي لوی جرګې ته وسلوال طالبان راوبولي او کنه. دا خبره د جمهور رئیس کرزی و ویاند حمید علمی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې کړې ده. شغلی علمی چې ویلي چې حکومت اوس پر 2 امکاناتو غور کوي. اول د ویداسي لوی جرګې جوړیدل چې په هغه کې به خپل وسلوال طالبان په مستقیم ډول برخه ناخلي، خو د خلکو یو ستره ډله به له دوی سره د روغې جوړې پر لارو چارو بحث وکړي. او دوهم دا چې د وسلوالو یو شمېر استازي خپل په جرګه کې برخه اخیستلو ته راوبلل سي. د لوی جرګې د رابللو پلان جمهور رئیس حامد کرزی د لوړې د مراسمو په وینا کې اعلان کړ. جمهور رئیس وویل دا لوی جرګه د امنیت د تامین لپاره جوړیدونکې ده، خو پر جزئیاتو یې خبرې ونه کړې. خو د جمهور رئیس کرزی د مطبوعاتو د دفتر یو ویاند سیاما کروي ازادي راډیو ته د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې په دې جرګه کې به د امنیت د تامین لپاره پر هر اړخیزو پریکړو غور وسي. په ملګرو ملتو کې د طالبانو د رژیم استازي عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دوه خبرو اترو کې باید اخلاص موجود وي او د مقابل لوري مسایلو ته توجه وسي. د ملګرو د دې مسلې په ارتباط د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ویل دي چې باید د احتیاط څخه کار واخیستل سي. یو بیا سلی محمد سلی
د امریکا د بهرنی چارو وزیر له افغان حکومت څخه غوښتنه چې د دې هواد سیاسي صحنې ته د وسلواله طالبانو د ځین غوړو پر واستلو کې احتیاط وکړي. هیلری کلینټن پرون خبر اعلان ته ویل چې امریکا به شاید د دې موضوع ته پرمختګ په برخه کې ځینې پوښتنې ولري. هغې وویل دا یو داسې موضوع ده چې موږ یې په اړه یو پراخ لید لرو. د فرانسې خبری اژانس په حواله میرمن کلینټن ویلي دي هغه نتایج چې د دې ډول بحثونو څخه ترلاسه کیږي افغان حکومت باید په وړاندې محتاطانه عمل وکړي. کلینټن چې له خپلې بلغاریایي سیالې رومانیا ژلیوا سره خبرې کولې وویل هغه پروسه چې په افغانستان کې ترسره کیږي باید د دې هیواد له ثبات سره مرسته وکړي، نه ده چې د دې هیواد د سولې پروسه ګډوډه کړي. د فرانسې خبری اژانس دغه ورځ د امریکا د ولسمشر له قوله لیکلي دي چې ویلي دي په دې مسله کې چې څنګه هغه وسلول طالبان چې له جګړې لاس اخلي او له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کوي که دوی سیاسي صحنې ته راوستل سي په دې اړه په مفصل ډول خبرې سوي دي. ولسمشر حمید کرزي تېره اونۍ د خپلې لوړې په مراسمو کې یو ځل بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې وسله دې پر مځکه کښېږدي او په سیاسي پروسه کې دې برخه واخلي. کرزي وویل د سولې راوستلو لپاره به یوه لویه جرګه راوبولي. رویټرز خبری اژانس د ولسمشر د یوه ویند حمید علمي له قوله لیکلي دي چې افغان حکومت پر دوه انتخابه غور کوي. لومړی داسې یوه لویه جرګه راوبولي چې د وسلولو طالبانو مشران پکې ګډون ونه لري خو زیات افغانان به پکې برخه لري او د ملي روغې جوړې پر څرنګوالي به پکې خبرې وسي. دویم اختیار دا دی چې د وسلولو طالبانو ځینې غړي هم په دې لویه جرګه کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو پر اساس د وسلولو طالبانو مشران وایي تر هغو چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري د کرزي له حکومت سره به خبرې نه کوي.
پر همدې مسله چې د جرګې رابلل د افغانستان د اساسي قانون له مخې واضح سوي دي، خو دا چې د داسې یوې جرګې رابلل چې جمهور رئیس حامد کرزي یادونه کړې ده او چارواکو په اړه باندې نظرونه څرګند کړي دي، د حقوقي پلوه څه ډول تشریح کېدلی سي؟ په دې اړه مو څه شیبه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو لا استاد پرمل نسو لا ستنګ زی سره خبري وکړ او شغله ستنګ زی د دې مسلې پر حقوقي اړخ داسې وای.
اساسا زه په دې مسله باندې غواړم وویلم چې د لوی جرګې مسله په حقوقي لحاظ اوس تقریبا دوه ګونی حالت ځانته نیولې د افغانستان د اساسي قانون مخې. د لپاره چې د افغانستان د اساسي قانون مخې د لوی جرګې دایره دوه شرایط او ترکیب په مشخص ډول را مشخص شوی دی. مثلا د اساسي قانون د تعدیل لپاره د جمهور رئیس د محکمې لپاره اضطراری حالات او کې د جګړې د دوام او نه دوام په اړه د مصالحې په ارتباط دا ټول هغه موارد چې په اساسي قانون کې وړاندوینه شوی ده. بلان دوه مسله چې دا غدي لوی جرګې لوی جرګې موضوع ده چې زه د اصطلاح سره ډېر موافق نه یم. د دې لپاره چې دا ډېر حقوقي اړخ نه لري په هر صورت کې یو ملي جرګې نومر کې یادې وو د سولې د جرګې نومر کې په هغه صورت کې دا ځانته مشورتي حالت غوره کوي او همدارنګه کولی شي دغه جرګه یو معین میکانیزم یا تګلارې مشخص کی.
ستنګزای صاحب تاسو ویل چې دغه جرګه انانوي بڼه نسبت و هغه قانوني حقوقي تعریف ته چې د افغانستان په اساسي قانون کې وجود لري متفاوت دی. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت تر کومه حد کولای شي چې په دغه جرګه کې له قانوني لحاظ د افغانستان د اساسي قانون په پراساس خپل شرایط مطرح کړي او تر کومه حد کېدای شي چې دا په دغه جرګه کې ولسی برخورد وسی؟
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د موږ دودیز فرهنګ او نیک سنتونه پر اساس پیژندل شوی دي چې جرګه د هغې یوه برخه ده. بنان د افغانستان
یعنی دا په دې جرګه کې چې تاسو وویل د دودیز او ولسی بڼه ولري او په افغانستان کې لویه جرګه دایره سي، په دې کې به تر کومه حده پورې د افغانستان حکومت په د مقابل لوري د شرایطو د منلو لپاره د افغانستان پر اساسي قانون به دوی اتکا کوي او که به د خلکو پر پریکړو باندې هغه د ولسونو د مشرانو پر پریکړه باندې په دې باره باندې ستاسو نظر څه دی؟
د سولې جرګه ملي جرګه هم چې د افغانستان دولت ورته انتخابي په حقوقي لحاظ د افغانستان د اساسي قانون له مخې دایرېدای شي، هغه په دې معنی چې هلته د موږ نیک دودونه په رسمیت پېژندل شوي دي. راوله په ده چې دغه لویه جرګه په دغه جرګې کې به آیا د افغانستان اساسي قانون ته د اساسي قانون معیارونه باید په نظر کې ونیول شي؟ اما ډېر ارزښت باید د افغانستان د خلکو عنعناتو رسومو او عاداتو ته ورکړ شي.
د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي نصر الله ستانکزی او لدره مننه کوم. محترم اوریدونکو، زموږ خبرونه ادامه لري. د نن ورځې تر یوولسو بجو په خبرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو بیلابیل رپورټونه وړاندې شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
اوس په کابل کې حمید مومند د یو شمیر ورځپاڼو سر مقاله وړاندې کړې چې نن په ورځپاڼو کې پر کومو مسلو باندې بحثونه شوي.
ویسا په مطلب کله طالبانو سره د جوړجاړي لپاره روانو هڅو ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل چې همدا اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ پټې خبرې روانې دي. ورځپاڼه په دوام کې لیکل چې دا خبره د الجزایری عبدالله اونس په منځګړیتوب پیل شوې او پاکستان هم پکې ښکیل دی. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې بیا له طالبانو سره د روغې لپاره د ولسمشر کرزي په پروګرامونو تبصره کړې چې د لوړو مراسمو ته په خپله وینا کې ورته اشاره کړې وه او د دغو هڅو په وړاندې شته هیله ګواښونه څېړلې دي. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور پاړه هم یو مطلب خپور شوه او پکې د برتانی د قومندان په حواله لیکل شوی چې افغانان غواړي چې د دوی خپل ځواکونه دوی ته د یو سولیز ژوند امکانات برابر کړي. هیواد په خپل سر مقاله کې بیا هم د لوړو مراسمو ته د ولسمشر کرزي په وینا تبصره کړې او د ځلې د امنیتي چارو د افغاني کولو پاړه د ښاغلي کرزي پروګرامونه څېړلې دي. په ورځپاڼه کې د لوړو مراسمو وروسته د وزیرانو د شورا د لومړنۍ غونډې خبر هم ورکړل شوی او لیکل شوی چې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې هیڅ لوړ پوړ دولتي چارواکي د مرستندوی مرکز د جوړولو حق نه لري او د بیا رغونې په نامه د مالیو اخیستل بند دي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې لیکلې ده چې د افغانستان نوی مشرتابه باید له ولس سره کړې ژمنه عملي کړي، ځکه د ورځپاڼه په وینا هم دا د خلکو اساسي غوښتنه ده. افغانستان ټایمز بیا په خپل سر مقاله کې د لوی جرګې د رابللو لپاره د ولسمشر کرزي په پلان تبصره کړې او لیکلې ده چې د دې لوی جرګې د بریالیتوب لپاره په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور قانوني کول لازمي دي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلې چې له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د یو مهال ویش ټاکل کېدای شي، وسلوال مخالفین د سولې په بهیر کې د ورګډېدو لپاره راضي کړي. ورځپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې یو ځل بیا د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې د پاکستان سیاستونه انځور کړي او پکې دا ښودل شوی چې پاکستان د دې مبارزې په نامه پس ډول له نړۍ مرسته ترلاسه کوي. ملي ارمان هم په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د پخلاینې لپاره روانو هڅو ته کتنه کړې او د طالبانو لخوا د ولسمشر کرزي د سولې د خبرو لپاره د شو وړاندیزونو ردولو ته په اشاره لیکلې ده چې طالبان د خبرو واک نه لري، ځکه د ورځپاڼې په وینا دا د پاکستان آیس آی ده چې دوی ته لارښوونه کوي. ورځپاڼه په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره روانو هڅو ته هم اشاره کړې، خو لیکلې ده تر هغو چې په حکومت کې اکاډمیک تجربه لرونکي او با وجدان خلک په کارونه ګمارل شي دا ستونزه به هواره نه شي. په ورځپاڼه کې د افغانستان د تیرو اتو کلونو پیښو ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې دا پوښتل شوې چې آیا امریکا له اتو کلونو وروسته په افغانستان کې کومه لاسته راوړنه لري. اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره په شو غوښتنو تبصره کړې، خو لیکلې ده چې تر اوسه پورې د دې مبارزې د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې لارې چارې نه دي په ګوته شوې. خو اصلاح بیا په افغانستان کې د ماشومانو د روان حالت په اړه د ملګرو ملتونو پر وروستۍ اندېښنې تبصره کړې او لیکلې ده چې انتقادونه هغه وخت پر ځای بریښي چې عملي امکانات یې په ګوته شي. او راهنه جات په خپل لومړي مخ کې نړیوالې ټولنې ته دا سپارښتنه کړې چې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره خو په لسګونو زره کیلومتره واټن وهلی، خو اوس باید 200 کیلومتره نور واټن هم ووهي او په پاکستان کې د تروریزم ځالې وځپي. او د ورځپاڼې هم خپل یو مطلب په افغانستان کې د فساد مسلې ته ځانګړی کړ او د هغې بهرني اړخ ته په اشاره لیکلې ده چې فساد د افغانستان او عراق لپاره د امریکا یوه ډالۍ ده.
په څو دقیقو کې مکې مکرمې ته ځو. له هغه ځایه به د افغان حاجیانو حال درکړو دا چې د حج لپاره ترتیبات په کوم حد کې روان دي. خو اول د کابل څخه یو رپورټ لرو. د ازادي راډیو خبریال معصوم پښتون د کابل ښار د ننه د هغو هلمندیانو او کنداریانو بې ځایه سوبیو کورنیو کمپونو ته ورغلی چې په خپلو سیمو کې د جګړو په خطر را بې ځای سوي او په کابل کې ځای په ځای دي. راځي وګورو چې دا خلک څه وایي.
د افغانستان د جنوبی ولایتونو هلمند او کندهار سلګونه بي ځای سوي کډوال چې د کابل په لوي د ځبرخه کې د افشار په کمپ کې د خیمه او کوچنی دیوالونو په منځ کې ژوند کوي، وایي چې په تیرو څو ورځو کې 15 کوچنیان د یخ او د اوسېدو د ناسم ځای له امله مړه سوي دي. د کډوال وایي چې دولت او مرسته کوونکي ادارې د دوی خوراک، د اوسېدو ځای او روغتیا ته پاملرنه نه کوي. دوی له دولت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي او ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. د دغه کمپ دوه تنو اوسېدونکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کومک زموږ سره نه دی سوی، دا دولت زموږ سره کومک نه دی کړی. پنځه نفره کوچنیان زموږ د مرستې دي چې په دا څلور پنځو شپو کې معنا دلې موږ پټ کړي دي. دا ټوله کمپ په خبر دی ام یلم په لري چې دا کوچنیان خاص د یخ د لاسه مړه شوي دي.
ځان مو ټول مړه شول، زه وخت ته ناسته ما دې په خدای قسم چې تمام شپه زه په ناسته را باندې تېره شوې زه خدای کړ په غوږ زده مسیحان مړه شول. هدي مؤمنان مې خوږه تږي ناس ځان نه پنځه د مړه شوي دي. دغه شي خیمه نه لرو، ژوند نه لرو، بوټي نه لرو، وړه ژوند خو پرېږده په چې هغه غوښه پرېږده بلا دې پر غوښه ځي او نو کې بوټي دې را ورسېږي نو کې خیمه دې را ورسېږي.
خو د افغانستان د مهاجرینو او بې ځایه سو چارو وزارت وایي چې دوی د ټولو بې ځایه سو کورنۍ سره مرسته کړې او نورې مرسته کوونکي ادارې هم هڅولي چې له بې ځایه سو او راستنېدونکو سره لازمه مرسته وکړي. د مهاجرو او بې ځایه سو د چارو وزارت مرستیال محمد عمر عیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کیمپ د اوسېدونکو دا خبرې رد کړې چې کوچنیان یې د یخ له امله مړه شوي دي.
حبیب الله میری یو قندوز ولایت امام صاحب ولسوالی قلنجینا خبرې کوم. زه قرضینه خواهش کوم چې دا د امام صاحب د آمو سیند د غاړې غور دې وکړي. آمو سیند تېر څو کلو راهیسې او خصوصاً سږ کال یې تقریبا درې زره تجربه ځمکه تخریب کړې زراعتي او په دې عقله حکومت هېڅ اقدام نه دی کړی. قندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې آمو سیند ډېر تقریب کړی. تېر درې کاله راهیسې تقریب کوي او سږ کال یې جوزا راهیسې تر اوسه پورې درې زره تجربه ځمکه یې وړه ده. کېلي حکومت په دې اقدام نه دی کړی.
او دو مکی مکرمه ته هلته از مش خبریال اجمل تورمان د افغان حاجانو په هیئت کې مکی مکرمه ته تللی تر څو د حج د پروسې په جریان کې تاسو ته وخت په وخت معلومات وړاندې کړي. نو تورمان صاحب له تر اوسه خو حاجی نه سودرته ویلای کنه؟
بله فرشته جان،
السلام علیکم.
ټول اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، نو د حج رسمي مراسم پاتې دي ټاکل شوي سبا چهارشنبه پیل شي او د اختر تر درېیمې پورې دوام وکړي. نو وروسته د هغې نه مې تاسو کولی شي راته
ډېره مننه. تورمن صاحب، وروستي معلومات څه دي هلته د حج د پروسې لپاره څه ترتیبات نیول شوي او د افغان حاجیان په څه وضعه کې دي؟
بله مننه فرشته جانې، لکه څنګه مې چې وویل سبا د چهارشنبې په ورځ رسمي مراسم شروع کیږي او حاجیان د مکې مکرمې نه د منا په لور باندې حرکت کوي. تقریبا هلته نولس کمپونه د افغان حاجیانو لپاره جوړ شوي دي چې دولس یې د حج اوقاف وزارت لخوا نه دي او کمپونه یې د خصوصي شرکتونو لخوا نه دي. څلور سوه لارښوونکي د حج اوقاف وزارت لخوا حاجیانو ته ټاکل شوي دي او دوه سوه د خصوصي شرکتونو لخوا. حاجیان ښه دي، په ښه وضع کې دي او صحي حالت هم تقریبا ډېر ښه دی. دلته روغتیایي چارې ډېرې ښې ترسره کېږي. تر اوسه پورې نه حاجیان مړه شوي دي، څلور یې په ترافیکي پېښو کې مړه شوي دي او پنځه یې په خپل مرګ مړه شوي دي چې پکې درې ښځې دي او د ټپیانو شمېره هم درې ده. چې البته د تېر کال پرتله د افغانستان د حج او اوقاف وزارت کارکوونکي دلته وایي چې د مړه شوو کسانو شمېره ډېره کم ده. تېر کال شل کسه حاجیان وفات شوي ول او پرون چې مونږ لاړو د یو صحي مرکز نه د یو صحي روغتون نه شل بستریزو هغه مو ولیدلو. هلته تقریبا هغه د راجستر شمېره چې ما ولیدله د زرګونو حاجیانو باندې هلته مراجعه کړې ده او هلته یې درملنه شوې ده او دوا دارو درمل هم چې اته تنه دوا دارو درمل دوی راوړي له ځان سره هغه هم په مجاني توګه باندې په حاجیانو باندې ویشل کېږي.
نو تورمن صاحب، ځان سره احتیاط کوه. په نړیوالو اژانسونو کې داسې رپورټونه راځي چې هلته په مکه مکرمه کې د سواین فلو د خپرېدو څه اندېښنې موجودې وي او حاجیانو ته ځینې کسانو ته هوایي ډګرونو ته د رسېدو سره سم واکسینونه ورکړل شوي دي. تاسې افغان حاجیانو په مورد کې څه معلومات لرئ؟
بلې، لکه څنګه چې ما د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسؤل ډاکټر صاحب شفیق سمیم معلومات راکړل، دلته تقریبا څلور کسه حاجیان مشکوک ول چې په دوی کې دا د ایچ ای وی یو ډول انفلونزا لیدل شوی ده. خو هغه چې معاینات دوشول درې پیخې منفي وي او یوه پیخه مثبت وه چې هغه هم په عربي روغتونونو کې تر درملنې لاندې نیول شوي دي او اوس رکو دي د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره تیار دي چې دوی هلته ګډون وکړي.
ډېره مننه، سفر مو په خیر. محترم اوریدونکو، تاسو له مکې مکرمې څخه د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان څرګندونې واورېدې. سات په لسنیمی بجی کدون که دی با تو در قوکی با در یه ساعت در مهم خبرنو لندیز در تولاندیسی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سلام محمد صالح دادای راغی په منډه راغی د دې ساده مهمو خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما تیر شپه ناوخته ل خپل لوړ رتبه مشاورین سره افغانستان ته د نورو اضافي سرتیرو د لیږلو پر موضوع خبرې وکړې. چرواکی وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې تیر ماښام په یو ځن وژنې کې حمله کې یو ملکی کس ووژل سو او دوه نور ټپیان شول. د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې طالبانو پر ناټو او افغان ځواکونو تیر ورځ برید کړی چې جګړه تر ماښام روانه وه. په جګړه کې دوه پولیس او دوه ملکی کسان ټپیان شوي دي. امریکا د افغانستان له هغو ولایتونو سره د څلوېښت میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ چې د کوکنار کار پکې کم سوی دی. د پاکستان چارواکي وایي پوځونه یې افغانستان ته نږدې په قبایلي سیمه کې لږ تر لږه دو دېرش وسلوال طالبان وژلي دي. او د اروپایي ټولنې د بشر حقوقو د شورا کمشنر وایي د روسي قفقاز چارواکي باید د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه او د بشر حقوقو ساتنه وکړي.
او سم راځو ل کندهار د غو سودا د میوو د سوداګرو د شکایتونو او رچوي د دوی د ستونزو د حل لپاره زیاته توجه نه کیږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال په دې اړه رپورت لري.
په کندهار کې د لندې میوې سوداګر وایي چې دولت ته دوی د ستونزو په اوارولو کې پاتې راغلی ده. سوداګر وایي چې دولت نه د دوی میوو ته په بهر کې وړ مارکیټونه پیدا کړل او نه یې د میوو د ساتلو لپاره سړی خونې جوړې کړې.
حکومت نه جوړ کړی مثلا مونږ د خپل جګی دروازه د هغه ګرمي په ښه مې نه مالونه خراب سپي نه بل په تاوان ورکو چې وسه یخ خونه یې معنا یخ چاله شټول انا بیا زبر مالونه نه خرابې. دولت باید مرتصب مارکیټ جوړ کړي.
یو بل تن سوداګر وایي چې د میوه د لښتولو پر مهال یې د لوی لارو پر سر ولاړ پولیس تر ټولو زیات زوروي. د دوی په خبره څو ځله یې دا ستونزه له چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه هم همداسې پر ځای پرته ده.
دوی زموږ څخه پر دوه مانه کارټن هم پنجې اخلي، پر دغه پنځلس مانه کواره باندې هم دوی پنجې اخلي نه، او بیا د کارټن د کور سوغات پکې کېدی درجه ظاهر سره ځغلي ته دا چا دی نه.
د کندهار د سوداګرۍ د خونو مشر فریدالله حبیب په هیواد کې د سوداګرۍ په وړاندې ستونزې او خنډونه مني، خو نوموړی وایي چې ډېر ځله سوداګر هم خپلې ستونزې تر دوی پورې نه رسوي. کنه د ده په خبره که ستونزه پیدا شي دوی به یې پر وخت اوارولو کوشش کوي.
په وار وارو سره دا موضوع یادورې سوې ده چې زموږ دغه سوداګر ورونه چې دي په هر بخش کې چې دي دوی دغه اتاق ته خپل ځان نه بولي. که تاسو متوجه سئ مخکې دوی داسې ادعاوې کولې چې اتاق تجارت دولت په خپل ولکه کې راوستی دی، دولت د دوی حقوق نه ورکوي او دولت د اصول او قوانینو مطابق د دوی سره کړنې او اجرات نه ترسره کوي.
هر چې د وچې او لندې میوې تر ټولو ستر مرکز بلل کیږي د سوداګرو په خبره که دولت یې ستونزې هوارې کړي. له یوه لورې به سوداګري پراخه سي، له بله پلوه به د دولت په عایداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی وي. د وخان مینهپال د ازادي راډیو کندهار.
او اوس په کندهار بلوچستان ته ولاړ سو. نه معلومو وسلوالو کسانو د کوټې او کراچۍ ترمنځ په لویه لاره باندې د ناټو د قواوو پر اکمالاتي کتار باندې حمله کړه. ده د ازادي راډیو خبريال بارکوال میخیل له هغه ځایه په دې مسله رپورټ لري.
د کراچۍ او کټ ترمنځ پر لوی لاره د جعفر آباد په سیمه کې د دوشنبه په ماښام ناوخته نامعلومو وسلوالو پر هغو تیل ټانکرو باندې وسلوالو حمله وکړه چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته تیل انتقالول. د جعفر آباد سیمه پولیس چارواکي وایي د لسو په شاوخوا کې وسلوالو کسانو لومړی د تیلو پر ټانکرو باندې ډزې وکړې او بیا یې د توغندیو حمله پرې وکړه چې له امله یې په تیلو بار څلور ټانکرونه وسوځېدل او یو تن ټانکر چلوونکی په ډزو کې ووژل. پولیس وایي پر ټانکرونو باندې د لګېدلې اور د وژلو لپاره یې په سمدستي توګه د اور وژنې د ادارې مرسته ترلاسه کړه او له وسلوالو سره د ډزو تر تبادلې وروسته د اور په وژلو بریالي شول. پولیس وایي تر دې حملې وروسته هلته میشتو ملیشه ځواکونو د نورو احتمالي حملو د مخنیوي په خاطر هلته پاته د تیلو نور ټانکرونه له هغه ځایه بل ځای ته انتقال کړل او د شلو په شاوخوا کې د تیلو نور ټانکرونه یې د جعفر آباد سیمې په ډېره الایار نومې ځای کې پر لوی عمومي سړک باندې د لنډ وخت لپاره ودرول. په جعفر آباد سیمه کې د تیلو پر ټانکرو باندې د دې تازه حمله پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې او نه هم د پولیسو په وینا دوی د شپې د تیارې له امله په دې پیښه کې لاس لرونکي وسلوال کسان نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د روانې میلادي میاشتې پر 14 نیټه هم د بلوچستان د بولان ولسوالۍ په مچ سیمه کې نامعلومو کسانو په تیلو بار ټانکرونه چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته یې تیل انتقالول په بشپړه توګه وسوځول او د ټانکرو یو ډرایور یې هم وواژه. دې ته ورته د بلوچستان په چمن سیمه کې هم د نامعلومو کسانو لخوا په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته د پاکستان له کراچي ښار څخه پر تیل وړونکو ټانکرو باندې څو ځله وسلوالې حملې کړې چې په نتیجه کې تر 100 زیاتې کانټینر لارۍ او د تیلو ټانکرونه سوځېدلي دي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبرې او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي ویب پښتو @referl.org.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه تر یو لسو بجو ده. ورسته په خبرونه کې د شتو پروګرام د میرمنو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام خبرو. تر هغه مخکې رضوان مراد سپورت لري.
لوبو لميدانه
بيوتيفلي هيت از ان ذا اير بت نو تشانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنې
د ازادي رادیو د سپورت دیونیس پروگرام ته چې زه رضوان مراد د خپل همکارانو په مرسته در توړاندې کوم ستاسو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه پر ورځ په متحده عربی اماراتو کې د سنگاپور ټیم ته ماته ورکړه او د شلو شلو ورونو پر اتونکو مسابقو کې چې په چین کې جوړیږي د ګډون لپاره یو ګام نور هم نږدې شوی دی. د دې مسابقې او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ترکیب او اتونکو مسابقو په اړه پرونه خبرونه کې تازه معلومات درته خبرو. په 2018 کال کې په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د نړۍ په سطحه د ټیمونو د انتخاب مسابقې هم په زور شور سره روان دي. زما همکار طاهر خان به درته په دې سپورتي خبرونه کې د فوټبال د ورسیو مهمو مسابقو او نتیجو حال درکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه پر ورځ په دوبه کې د سنگاپور ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ټیم مدیر حقداد نوري ازادي راډیو ته ویل چې سنگاپور لومړی لوبه وکړه او په 19 ورونو کې د لسو لوبغاړو په سوځېدو شپږ نوي منډي ارنځونه جوړ کړه. افغان کرکټران وتوانېدل چې دا هدف یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. له دې نه مخکې د یکشنبه پر ورځ هم د افغانستان د کرکټ ټیم د چین ټیم ته په 9 وکټونو سره ماته ورکړه. په متحده عربی اماراتو کې د لوبه په چین کې د کرکټ د آسیایي جام د مسابقو لپاره چې د شلو شلو ورونو مسابقې پکې ترسره کیږي د غوره ټیمونو د انتخاب لپاره پیل شوې دي. وامر دل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې په دوه پرله پسې مسابقو کې چین او سنگاپور ته ماته ورکړه. دا چې کوم افغان لوبغاړي دا محل په ملي ټیم کې شامل دي او په چین کې جوړیدونکو د آسیایي جام لوبو لپاره افغان کرکټرانو څه ډول چمتووالی نیولی دی، په دې اړه خان محمد سیند د کابل د کرکټ بورډ له مشر حاجی عزیز الله فضلی سره خبرې کړې دي.
دغه لوبي آسیایي لوبي دي او لس آسیایي مملکتونه په دې کې اشتراک لري. دغه لوبي د سیپ گیم په نامه باندې د چین هیواد کې د سره کیږي. اولین ځل دی چې د اولمپیکي لوبو کې به کرکټ شامل کیږي چې په هغه کې دغه د شل شلو اورو ټورنمنت په دوبی کې د سره کیږي. د شورای آسیایي د خاصه د لوبو په اخیر کې هغه دوی لوبډلې چې فاینل ته وځي هغه به دغه لوبو وړتیا ترلاسه کړي.
یعنی په دې معنا چې دا به په دوه ګروپ ویشل کیږي.
بله پر دوه ګروپ تقسیم سوی دي. هغه دوه فاینلیس ټیمونه به سیپ گیم د فارا چې په چین هیواد کې د سره کیږي لار پیدا کوي.
افغانستان په کوم ګروپ کې شامل شوه؟
دا لوبی پر یو بیگ د افغانستان پر بی گروپ کې دی په دغه تورنمنت کې کوي دوه ټیم سره چې هغه د افغانستان د ټیم جوګه دی لکه امارات او هانګ کانګ
په دغه گروپ کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څو مسابقې ترسره کړي
که چیرته دوی په خپل اولنی لوبو کې سپر مختګو کې نو داسې به دوی سیمی فائنل او کوارټر فائنل ته وځي په گروپ کې دوی څلور لوبې د سره کوي
فضلی صاحب داسې خبر شوم چې په دغه ټیم کې درې تنه ورزشکاران نوي شامل شوي دا څوک دي
څنګه چې تاسو معلومات د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره دغه درې نوي لوبغاړي چې شامل شول دغه دوه د افغانستان د انډر 19 لوبغاړي وو چې په هغه کې یو خان محمد کونړی یو شبیر احمد او یو بچا حسین هم چې د افغانستان ملي لوبډلې کې مخکې لوبي کړی وي
دا درې کسه چې تاسو نوي شامل کړی دي دا به دا درېونه چې په خو خو لوبي کې
ولا غم شلو بغاړي ولکه مثال استی ګلابید داسې دولت خان مزای او ازغر ستانګزای څنګه چې تاسو معلومات دی د کرکټ کمیلو به چې د سره کیږي یو غ شل هاوره لوبي دی چې ټی 2020 ورته وای او یو ټس میچونه دی چې 15 ورځې لوبي دی 15 ساوره لوبي دی چې ونډي ورته وای نو طبي خبره د شل هاوره لوب د فارغ تیز بیټسمنان په کار دي البته کوم سلیکټر چې دغه فیصله کړی ده نو د غوړه بوللی دی خودمره وایلا سوچ کوم لوبغاړي دغه لوبډل څه وس پاتې سی ودی هغه په دې بنیا نه دی پاتې چې دوی کمزوري و هغه بهترین لوبغاړي د شته کارکړدګي افغانستان د پاره کړی دی شی افتخارات را وړي دی البته دغه سلوب د پاره د په دنیا کې د محبوب اصول دی چې د شلاوره د پاره دغه بیرسمنان چې اندي تیز لوب دی د سره کوي هغه ورته داخل کوي
دلته څه پرکټسونه دی وکړه
بله بله و دوی دلته تقریبا 15 لوبي د سره کړل په خپل منځ کې باید موږ داسې کړی وای یا په هندستان یا په سرنلکا هیواد کې دوی موږ دوی ته رسمي کیمپ لګولې وای خو متاسفانه چې هغه ونسو په کابل کې تاسو ویني چې هوا یخه ده خو بیا هم دومره وسول چې هغه دوی 15 لوبي دلته د سره سولې
فضلی صاحب د دې د تګ را تګ او هلته د اوسېدو لګښت چا په غاړه اخیسته
تاسو معلومات چې د افغانستان کرکټ وست د ICC او ICC یعنی د شورا آسیایي وبینالمللي سره رجستر دی د دوی د لګښت رابطه مد مصارف د شورا آسیایي په غاړه اخیستي دي
د کابل د کرکټ بورډ مشر حاجی عزیز الله فضلی او چې په چین کې د شلو شلو ورونو د کرکټ د جام او په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم د لوبو او د ټیم د تشکیل په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې خبرې استه په 2010 میلادي کال کې په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام سیالي پیلېږي دا مهال د نړۍ په سطحه د فوټبال د غوره ټیمونو د انتخاب لپاره په زور او شور سره مسابقې روانې دي طاهر خان د یو شمېر مهمو مسابقو او د لوبو د وروستیو نتیجو په اړه درته تازه معلومات برابر کړي دي
ګرانو اوریدونکو په جنوبی افریقا کې د 2010 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د کوالیفایر لپاره تیر اونۍ په چهارشنبه د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ ډېرې په زړه پورې مسابقې وشوې چې نتیجې او د لوبو جریان یې په لاندې ډول دي د سلووینیا ټیم د روسیې سره یو د 0 په مقابل کې د سلووینیا د ټیم په ګټه چې د سلووینیا ټیم دغه نړیوالو لوبو ته د ګډون لاره پیدا کړه د اوکراین او یونان ترمنځ لوبه د یونان په ګټه ترسره شوه بل لوبه د فرانسې او آیرلند ترمنځ وه چې دغه مسابقه د ډیرو لیدونکو د پاملرنې وړ وه لوبه په مساوي ډول روانه وه خو په دوهمه نیمایي کې تیری هانډي چې د فرانسې د هیواد یو تکړه لوبه کوونکی دی د خپل لاس په مرسته خپل د ټیم لوبه کوونکي ته پاس ورکړ او هغه د سال پر دروازه باندې ګول واهه چې رفري د هانډي دغه خطا ته متوجه نه سو او ګول یې قبول کړ او تر لوبي وروسته په خپل تیری هانډي په خپل دغه خطا باندې اعتراف وکړ خوای ویل چې تا کار قضی نو او رسته بیا د آیرلند د هیواد د فوټبال ټیم اعتراض وکړ او د فوټبال د نړیوال کمیسیون یعنی فیفا څخه وغوښتل چې دغه مسابقه باید د سره تکرار شي خو دغه کمیسیون دا اعتراض قبول نه کړ او په دې ډول فرانسې د نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړه بل مسابقه د پرتګال او بوسنیا د هیوادونو ترمنځ وه چې لوبه یو د 0 په مقابل کې د پرتګال د ټیم په ګټه پای ته ورسېد او پرتګال د نړیوال جام د لوبو چانس ترلاسه کړ همدارنګه بل جالب مسابقه د مصر او الجزائر د هیوادونو ترمنځ وسوه دغه لوبه چې په سودان کې ترسره شوه د نړۍ د فوټبال د مینوالو د ډېر پاملرنې وړ وه ځکه چې د مصر د فوټبال ټیم د څو کلونو راهیسې په منطقه کې د فوټبال د مخکښ ټیم په توګه پیژندل شوی دی نو په دې لوبه کې باید مصر دغه لوبه وړې وای خو الجزائر د یو ګول پور کولو سره مصر ته د جنوبی افریقا په لوبه کې د ګډون لاره وتړله چې دغه ناڅاپه ماته د مصر د ټیم د پاره یو ناخوالې پیښوه خدا خبره پر همدې ځای تمامه نسوه د دغه لوبې څخه یو ډیپلوماټیک لانجه هغه وخت جوړ شو چې د الجزائر د ټیم پلویانو په سودان کې د مصر د ټیم پر پلویانو باندې برید وکړ او څو تنه زخمی او ژوبل کړ چې دغه کار د مصر د هیواد چارواکي ډېر په غوسه کړل او د دې عمل په غبرګون کې په مصر کې د الجزائر د هیواد سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته وغوښت او هغه ته یو اعتراضیه لیک ورکړ او همدارنګه د اعتراض په ډول د مصر سفیر د الجزائر څخه خپل هیواد ته راوغوښت. قدرمنو اورېدونکو، د تیرې اونۍ په پای کې بیا هم د اروپایي هیوادونو د فوټبال د ټیمونو داخلي مسابقې ترسره شوې چې د ځینو مهمو لوبو پایلې په لاندې ډول دي. د انګلستان د پریمیر لیګ مسابقه لیورپول د منچستر سیټي سره 2-2 په مقابل کې مساوي، چلسی د وولفز سره 0-0 په مقابل کې د چلسی د ټیم په ګټه، سندرلند د ارسنال سره 1-0 په مقابل کې د سندرلند د ټیم په ګټه، مانچستر یونایټیډ د ایورتن سره 3-0 په مقابل کې د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه، د جرمنی د بوندس لیګ لوبي فرانکفورت د میګلباغ سره 1-2 په مقابل کې د میګلباغ د ټیم په ګټه، فرایبورګ د بریمن سره 0-0 په مقابل کې د بریمن د ټیم په ګټه، شالکه د هانوور سره 0-0 په مقابل کې د شالکه د ټیم په ګټه، هامبورګ د بوخوم سره 0-1 په مقابل کې د بوخوم د ټیم په ګټه، لیورکوزن د بایرن منشن سره 1-1 په مقابل کې، دورتموند د ماينز سره 0-0 په مقابل کې، د ایتالیا د ټیم مسابقه بولونا د انټر میلانو سره 1-3 په مقابل کې د انټر میلانو د ټیم په ګټه، ایس میلانو د کالګیاري سره 0-3 په مقابل کې د ایس میلان د ټیم په ګټه، فیرنتینا د پارما سره 2-3 په مقابل کې د پارما د ټیم په ګټه، یوونتوس تورین د اودینس سره 1-0 په مقابل کې د یوونتوس تورین د ټیم په ګټه، همدارنګ د اسپانی د لا لیګ لوبي لا کورونیا د اتلتیکو مادرید سره 2-1 په مقابل کې د لا کورونیا د ټیم په ګټه، ریال مادرید د سانتندر سره 1-0 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه، بلباو د بارسلونا سره 1-0 په مقابل کې مساوي، او اوساسونا د والنسیا سره 1-3 په مقابل کې د والنسیا د ټیم په ګټه. ګران اوریدونکو، دا په تیر هفته کې د فوټبال د جالبو مسابقو پیلې، تر راتلونکي هفته پورې تاسو ښه صحت او کامیابي.
د دې اونۍ د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې اونۍ د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژنې
کېږي، چې بار د لودو چې زب د کار کوم
خبرې دي شي وي غټولې اوس مانې قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
سلام قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. په روان خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو برابر کړی دي. په پیل کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په باب یو مطلب لرو.
وزارت امور زنان شما می فهمین یک وزارت پالیسی ساز است در سطح
بیا با د خزو یو روزنیز مرکز ته سر ورخ کرا کړو.
زمونږ هر برخه لپاره مونږ لمړنی مواد ورکو چې دوی کولای شي خپل کار ور باندې پیل کړي. خدا چې مونږ ځای ورته برابر کو، د دوی خپل خوخه ده ځکه چې اکثرا د دوی کورنۍ قیدګیری دي او د دوی لپاره اجازه نه ورکي بهر، نو دوی کولای شي چې خپل یو اتاق مختص
او لکه د هر کله د خزو پاړه لن خبرونه مهم پیاتلی. راتول شوې مطالب ز شریف صفای تاسو وړاندې کوم.
پا
په دې ورځو کې چې په افغانستان او هم د نړۍ په نورو مختلفو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ښځو چارو وزیره میرمن حسن بانو غزنفر وایي چې اوس مهال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په کار ده چې په خپله ښځې او کورنۍ یې دغه ستونزې په ډاګه کړي، او دغه راز د ښځو اقتصادي ودې، د سواد زده کړې او د دینی پوهې زیاتوالي ته اړتیا شته. خو باید چې د دوی د کورنۍ نارینه هم له دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي. هغه زیاتوي
وزارت امور زنان شما میفهمین یک وزارت پالیسی ساز است. در سطح پالیسی صلاحیت
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ښځو وزارت یو پالیسی جوړونکی وزارت دی. د پالیسۍ په سطح کې امکانات او صلاحیت لري، نو همدا وجه ده چې د افغانستان د ښځو لپاره لس کلن پروګرام ټول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او خشونت د لرې کولو لپاره تنظیم شوی دی. د مثال په ډول موږ صحي یا روغتیایي برخه لرو، د پوهنې برخه ده، د ښځو د اقتصاد پراختیا برخه ده، یعنی په ځان د ښځو بسیا کېدو برخه، امنیت دی. دا ټول د ښځو په وړاندې د خشونت د لرې کولو په مقصد کار کوي. دغه راز د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا غړی ښاغلی فضل احمد منوي ازادي راډیو ته وویل د علماو شورا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ډېرې هلې ځلې کړي، حتی د دولت له مخالفینو سره یې په دې برخه کې خبرې اترې کړي. هغه زیاتوي
یقینا کې مسله مبارزه در برابر خشونت یکی از اصول
یقینا د خشونت پر وړاندې مبارزه زموږ د دین له اساساتو او اصولو څخه ګڼل کیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه موږ څو څو وارې په بېلابېلو مناسبتونو کې خبرې کړي، هم مو د رسنیو او هم مو د علماو له طریقه خلکو ته په دې اړه خبرې او بحثونه کړي دي.
خو له بلې خوا د ښځو چارو وزیره میرمن غزنفر وایي چې د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره له شوو اقداماتو سره سره اوس هم د خشونت ډېرې پېښې وینو. دا زیاتوي چې د افغانستان دولت اوس مهال په ولایتونو کې د هغو میرمنو لپاره چې په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي امن ځایونه لري، خو د دغو ښځو د ملاتړ لپاره د نورو مرکزونو جوړولو ته هم اړتیا شته چې باید په څلورو زونونو کې جوړ شي، او دغه راز د پوهنې وزارت لخوا باید د ښځو د روزنې لپاره مسلکي ښوونځي جوړ شي، او د کلیو پراختیا وزارت هم د ښځو او کورنیو د اقتصادي ودې لپاره په ولایتونو کې ځانګړي پروژې عملي کړي. افغانستان کې له څو کلونو را په دې خوا ځینې مؤسسې په بېلابېلو برخو کې د ښځو لپاره په کار بوختې دي. یوه له دغو مؤسسو نه دا ویک په نوم ده چې په نورو چارو سربیره د بېوسو او په ځانګړي ډول هغو میرمنو لپاره چې له زندان نه راخلاصیږي او په ټولنه کې د شته ناوړو دودونو له کبله په ښه نظر نه ورته کتل کیږي د حرفوي زده کړو وړیا زمینه مساعدوي. یاده شوې مؤسسه میرمنو ته د خیاطۍ، ګلدوزۍ او ځینو نورو څانګو کې له زده کړې ورکولو وروسته هغو ته د کار ټول وسایل هم ورکوي څو وکولی شي چې پر ځان ډډه ژوند پیل کړي. دا ویک مؤسسې د رسنیو او جندر مسؤوله مقدسه اتلواله مو پوښتلې ده چې د دوی مؤسسه کومو میرمنو ته په کومو شرایطو او څه ډول اسانتیاو سره زده کړې ورکوي.
مونگا پدق مؤسسه که تقریبا ده سواد آموزی ده خیاطی ده آرایشگاه او ده انگلیسی و کمپیوتر برخی لرو چه پا مختص دوگا زمونگا طول ده نیول و اغا مشخصات چه دیم دغا دی چه دوی یو سسیمی تا سر نزدیوی زوان جنکی وی او یا هم زوان میرمنی وی چه دوی اقتصادی وزای دی را تیتا وی او یا هم کورنی مشکلات و لری، یعنی زین کورنی دی چه خپل زرانه و لپار اجازه نور که چه بحر اغا کورسون تا لارشی چلتا ارلکان هم دی دوی سره یوزایی. نو منگا حقا اونچونو تا او حقا میرمنو لپارا حوالنه حق ورکو او دقی چه کلا منگ تا مراجعه کهی نو دوی باید شپاگ میاست زمان سر ووسی دی دقی شپاگ میاست پا مده که زمانگا طول خدمات چه دی دوی لپارا دی دا پا وریاتو گدی یوازی منگا دی دوی لپارا میاشنه دریس و افغانه دی دوی دی کرایه پا خاطر ورطا ورکو.
دغه مؤسسه په دې بریالی شوې ده چې میرمنو ته د یوه سالم روزنیز چاپیریال په رامنځته کولو سره د میرمنو او د هغو د کورنیو باور ترلاسه کړي. دا ویک مؤسسې د انګلیسي ژبې د زده کړې یوه زده کوونکي هم دا خبره کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمان و کلمه د کورس چې روزم د انګلیسي درس وایم تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې دلته روزم درس وایم او ښه استادانم دي درس ښه ورکوي. کوشش کوو چې ښه زده کړو، جمعې ته خدمت وکړو.
ولې دې داسې انتخاب کړو چې دلته انګلیسي ژبه زده کړې؟
د دې لپاره چې دلته راغلم ده نور ځای ته م وسه نه رسېدله چې پیسې ورکړو، سودی حالت هم ښه نه ده. دل پر د کوشش ترو او فامیل نه دل پر مونږ ته اجازه راکړي چې دلته نورینه نشته. دلته ټول خزینه استادان هم دي، خزینه جون هم دي، علاقه نشته. د دل پر مونږ ته د فامیل خو اجازه شته چې د کورس مونږ درس وي.
نوري هغه خزي او جنکی چې دغه مؤسسه د حرفوي زده کړو په کورسونو کې د مهارتونو په زده کړه بوخت دي، ل خپل کار نه خوشاله ورځي ښکاری. د خیاطۍ د څانګې زده کوونکي په خوشحالۍ وایي چې تر اوسه یې څه زده کړي دي.
خیاطی میں مخکم زده و خو اوس په دې کورس کې مې ډېر شیان زده کړل. برش کاری، خامک مې څو قسمه زده کړل، نور مې ډېر شیان زده کړل. دا کورس ډېر ښه ده د موږ لپاره، ډېر زیات شیان مې ورکه زده کړل. اوس سمه خیاطي هر شی کولی شو.
د ازادي رادیو د انټرنیټ پته www.azadiradio.org.
او یک مؤسسه چې زیاتره له بند نه راخلاصې شوې او په بند کې میرمنو ته د حرفوي زده کړو کورسونه لري، د بیلابیلو نړیوالو مؤسسو لخوا یې ملاتړ کیږي، چې له همدې کبله یې فعالیتونه یوازې په کابل ښار پورې محدود نه دي پاتې، بلکې په یو شمیر ولایتونو کې هم ورته کارونه کوي. دا چې په کومو ولایتونو کې، هغه به هم له مقدسې اتلوالي نه واورو.
منګه په پنځه ولایتو کې فعالیتونه لرو، خو زمنګ فعالیتونه په هر ولایت کې پر کوي. مثلا منګه کچیرته ارشګه برخه پکتیا ته یوسو او یا پکتیکا ته یوسو، نو تاسو فکر کوم چې دا به مننه ورنی ځکه چې دغه چې اوزاد دی برابر نه ده. نو ځکه هر چیرې هغه کار چې دوی کول شي میرمنې دغه اجازه لري او لاسرسي ورته لري، منګه هغه ورته. مثلا منګه پکتیا او پکتیکا او د زینو کې فاریابو کې منګه د خامک یا د ګندونو د ګندلو برخه لرو. په مزار شریف کې البته اکثرا د چونو لپاره خپل شیان سره برابرې هغه کارونه ورته برابرو. د سه د هر پروژې زمونږ ورداګ پروژې چې د هلته د مریو کار سره ډیر زیات کړي، نو موږ کوشش کوو هر هغه چیرته چې میرمنې هغه ته لاسرسي لري، شوق لري، رواج وي، هغه کار ورته برابرو.
د کتونکو په باور دغه سه مؤسسو شتون او فعالیت چې زپل شوو او بې وزله ښځو ته په حرفوي زده کړو سربیره هغه ته د کار وسایل هم ورکوي، کولی شي هغه افغاني میرمنې چې بې وسه دي او ځانګړی کسب او کار هم نه وزده پر ځان د تکیه کولو جوګه کړي، چې دا یو ارزښتناک کار دی او پکار دی چې ملاتړ وشي. عزتمنو اوریدونکو، اوس په هم وخت مری شي د خزو پاړه سولان خبرونه در ووروي. یوه افغان انجلۍ د کاناډا د یارک د نامتو پانتون د ایلن بار جایزه ترلاسه کړې ده. د کاناډا د یارک پانتون د هنرونو د څانګې محصلې رویا د اووه نوي نمرو په ترلاسه کولو سره د دې څانګې د 25,000 محصلانو په ډله کې لومړی مقام ګټلی دی. رویا تېره اونۍ د بختر آژانس خبریال ته د ټلیفون پر لیکه وویل چې هیله لري د امریکا د متحده ایالاتونو په یوه مشهور پوهنتون کې د دولتونو ترمنځ د حقوقو په څانګه کې هم زده کړې وکړي. دغه جایزه هر کال هغو محصلانو ته ورکول کېږي چې د نورو محصلانو په پرتله زیاتې نمرې ترلاسه کړي. د آلمان غږ دویچ ویلی راډیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 وګړي په نشه یي توکو روږدي دي، چې په دې کې 15% کې افغاني میرمنې دي. سرچینې ویلي چې دغه میرمنې د فحشا او فساد له امله نه، بلکې د غربت، تاوتریخوالي او د ناروغیو له درملنې څخه د بېخبرۍ له امله پر نشه یي توکو روږدي شوي دي. سرچینه وایي چې په افغانستان کې د میرمنو د روږدي کېدلو شمېره کال په کال زیاتېږي، چې یو لامل یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی. د باختر آژانس خبر لمخې د پروان ولایت بسکرو خصو 13 شنبه د خپل زعفرانو حاصلات په چاریکار ښار کې نندارې ته وړاندې کړل. خبر زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې په پروان ولایت کې زعفران کرل کیږي، چې ښه حاصلې په خپلو پښو د درېدو لپاره د پروان د بسکرو خصو هیلې زیاتې کړې دي. په دې نندارتون کې د پروان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عزیزی پروانی او د پروان د ښځو د زراعتي او لاسي صنایعو د اتحادیې مسؤلي صالح زرین له حکومت څخه وغوښتل چې د پروانیو ښځو د استعدادونو د ودې او په خپلو پښو د هغوی د درېدلو لپاره زیاتې هلې ځلې وکړي. قدر منو اوریدونکو ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومرو د ازادي رادیو د پوسټ باکس شمیرې دی په قندهار کې 22 جلال آباد څلور خوست یو په کابل کې 44 یو بیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 24 یونیورسيټي ټاون پېښور تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان.